دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې وسه خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمه پاړې یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم په تکراری توګه وړاندې کوو خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر بیان وروسته په دغه هیواد کې امریکای سفیر احضار کړی دی د پاکستان حکومت په پلان کې لري چې لافسی سره د ترولرونکو مالی اساسو او خیراتونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي او په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیر شپه یو ځل بیا خونړۍ بڼه اخیستې او 9 کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه پاکستان لاغ وروسته تیر شپه د هیواد ته د امریکا سفیر ور وغوښتئ چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې له پاکستانه د عربونو ډالرو مرستو راګرځولو ګواښ وکړ او دغه هیواد یې ترهګرو ته په خوندي پټنځای نه ورکولو تورن کړ په اسلام آباد د امریکا سفارت یو ویان پخلی وکړ چې سفیر ډیوډ هیل له پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره ورغوښتل شوی خو نور تفصیل په ډاګه نه کړ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ډیوډ هیل ته د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه احتجاج ثبت کړ ولسمشر ټرمپ لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړې ده ټرمپ زیاته کړې چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکایي ځواکونو ورسره په افغانستان کې جګړه کوي هغه ویلي نور به داسې نه کیږي له دې وروسته سپین ماڼۍ پخلی وکړ چې پاکستان ته به 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته دروي بل په د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په غبرګون کې ویلي امریکا په افغانستان کې د خپلې ماتې له وجې ناهیلې ده هغه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر ټرمپ دا خبرې د پریشانۍ له وجې کړې دي او باید واشنګټن په افغانستان کې د وسلوالو په اړه پوځي نه بلکې د مذاکراتو لاره خپله کړي په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې دغو ترهګرو پټنځایونه له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي افغان سفیر حمدالله محیب تېر ورځ ناوخته له مشال راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو هرکلی وکړ چې وایي پر پاکستان نوره پوځي مرسته بندوي
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي خو تر اوسه پورې هم هغه ځالی د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي نو زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي
افغان سفیر دا څرګندونه ورسته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تیرستلې ده ریټرز خبري اژانس خبرو کوي چې د پاکستان حکومت په پلان کې لري چې لافي سید سره د ترولرونکو مالی اساسو او خیراتي ادارو کنټرول په خپل لاس کې واخلي د امریکا حکومت دغه اسلام پاله مشر ترهګر ګرځولې دي حکومتي چارواکو ریټرز ته ویلي چې په دې اړه د ډسمبر پر 19 نیټه صوبایي او وفاقي ادارو ته احکامات ولېږل شول په لېږل شوي امر کې صوبایي چارواکو او د قانون پلي کوونکو ادارو مشرانو ته لارښوونه شوې چې لافي سید د دوه خیراتي ادارو جماعتو داوا او فلاحي انسانيت فاونډيشن د کنټرول لپاره پلان جمع کړي د امریکا حکومت دغه دواړه خیراتي ادارې د لشکري طیبات ترهګري ډلې نومولي چې په 2008 کال کې په بمبئی بریدونو کې لاس لري په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو خو حافظ سید په دغه پیښه کې له ترولرو څخه انکار کړی دی په بلوچستان سملي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې مشر عبدالمجید خان اسکزی ویل دي چې د صوبې په جیلونو کې د بندیانو سره سم چلند نه کیږي د مشال رادیو سره په مرکه کې مجید خان اسکزی ویل چې د بلوچستان په جیلونو کې د افغان بندیانو سره هم د پولیس رویه سم نه ده او د بارډر پاس نه لرلو له وجې ګڼ افغانان په جیلونو کې بند پاتې دي
د بارډر پاس په نامه باندې راوستلو په جیل کې یعنی چې ته بارډر پاس یې ته ماجر یې ته پلانا یې حالانکه مایده سوې ده د ته به یو کارډ جاري کیږي په هسپتالو کې چپې پروي مور خور بچیان په هسپتال کې دي سړی په جیل کې ناست بارډر پاس قانون دا دی په تا څلوېښت ګنټې کې به دی ته در بارډر پاس یې 15 میاشتې کښېنولي وو پیسې جن غوښتلې
عبدالمجید خان اسکزی په خپل هم د کوټې په یو جیل کې د 9 میاشتو تر بند وروسته په دسمبر میاشت کې په ضمانت خوشی کړل شو هغه د تیر کال په جون میاشت کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ټرافیک سرجنټ ته وژلو په تور نیول شوی وو چې بیا وروسته ځینې نور مقدمې هم پر ولګېدې خبرونه له مشال لري خبرې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ د هسکمین ولسوالۍ په ګورګوري شنکی او انګورا سیمه کې د ګډ ځواکونو د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې شپېته داش وسلوال وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتولا خوګیاڼي مشال لري ته ویل د دې عملیات پر مهال یو ولسي وګړي هم وژل شوي او د ماشومانو او میرمنو په ګډون دیارلس نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشه د ملکي وګړو د کورونو څخه د سنګر په توګه ګټه اخیستې، نو د عملیات پر وخت د وسلوال تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وړي. په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیره شپه یو ځل بیا خونړۍ بڼه واخیسته او د دغه هیواد په مختلف ښارونو کې د احتجاج په پنځمه ورځ د یوه پولیس په ګډون نه کسان وژل شوي دي. دا مظاهرې د لاریونونو دغه وخت شوي چې په کې پرتانو حملې هم وسوي. په ټولنیز رسنیو په خبر سوي ویډیو کې مظاهره چان په قادری جان سیمه کې پرتانې برید کوي. د ایران سرکاري ټي وی نن خبر خپور کړ چې تیر شپه وژل شو نه کسانو کې شپږ هغه وخت وژل شو چې په اصفهان ښار کې پرتانې د برید پر مهال د وسلو غلا کولو هڅه کوله. نیمه سرکاري خبري اژانس تسنیم راپور ورکړ چې وژل شوی امنیتي سرتیری په نجف آباد ښار کې د وسلوال مظاهره چې لخوا وژل شو وسلې هم غلا شوي دي. د غیر سرکاري راپورونو تر مخې تر اوسه په دغو مظاهرو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. په ایران دا مظاهرې لومړی په مشهد ښار کې د ډسمبر پر 28مه نیټه د یو شمیر شیانو د بیل وړېدو له وجې پیل شوې چې وروسته یو شمیر نور سیمو ته وغځېدې. او ورسته خبردا چې د خبريال نړیوال سازمان وايي په 2019 کال کې په ټول نړۍ کې یو اتیا خبريالان وژل شوی او 2500 نور زندانی شوی دي. په امریکا کې د خبريالانو دغه نړیوال سازمان آی اف جی د دسمبر پر 13مه نیټه په خپل کلین راپور کې د تیر کال په اوږدو کې د جنرالستانو د مرګ جوبل سنزو او چیلنجونو په اړه معلومات خپره کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کنسي د نرخونو په لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ شل پیسې او 111 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ او 10 پیسې او 148 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به هم کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه زمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ورغوشتي او هغه ته د ولسمشر ترامپ لخوا د پاکستان ضد بیان په اړه احتجاج کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو کارپو وایي د امریکایي ولسمشر لخوا دا یو ډیر سخت بیان دی چې ګواکې پاکستان امریکا ته یوازې دروغ ویلي او دوکه ورکړی ده.
یہ صدر کی طرف سے جو بیان ہے یہ کافی سخت تنقید ہے.
د سیمیزو چارو کارپو وای د پاکستان او امریکا اړیکی اوس داسې ځای ته رسیدلې دي چې د پوینا د شوالي امکان پکې کم دی.
ما په خیال باندې بس د پاکستان او د امریکا اړیکی اوس خرابې دي او په دې کې د شوالي امکان ډېر کم دی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر د تازه سرګندونو هرکلای کړی دی.
ترغوز پوری هم اغزالی د منځنی دی وړي چې په دوامدار توګه په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. موږ د پاره دایو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونو او شننې هم لرو. اونیز پروګرام رادیو مجله هم د دې غړي برخه دا ورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریده. د پاکستان حکومت بیګا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د خارجه وزارت دفتر ته ورغشتي او ورته د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ پر پرونی بیان احتجاج کړی دی. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا په 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته اربونه ډالر مرستې ورکړي دي چې په ځواب کې یې د پوینا امریکا ته دروغ ویل شوي او هغه تیرېستل شوی ده. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال.
د پاکستان خارجه وزارت د امریکې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د بیان په لړ کې د امریکې سفیر غوښتي او خپل احتجاجي ثبت کړي. د خارجه دفتر یو چارواکي په وینا چې تیره شپه د امریکې سفیر نه د ولسمشر ډونلډ ترامپ د ټویټر پیغام په اړه وضاحت غوښتل شوی. په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانه هم د سفیر ډیوډ هیر د غوښتنې تصدیق کړي. بلخوا دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نن د وفاقي کابینې غونډه او سبا د چهارشنبه په ورځ سکامي سلامتي غونډه رابللې ده. د ټویټر د لارې د امریکې ولسمشر لخوا سختې نیوکې راتلو په سبا پاکستان خارجه وزیر جاسف تیر ماخام ویلی و چې د امریکې د ولسمشر بیان په اړه به نړۍ ته ډیر څه رښتیا ښکاره کړي چې په حقیقت او افسانه کې څه فرق دی. له دې وړاندې د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلی و چې پاکستان القاعده ته ماتې ورکولو لپاره د امریکې مثالي مرسته کړې ده. خورم دستګیر په وینا چې امریکې د پاکستان فضايي حدود وړیا کارولي، دوی ویل چې په جواب کې پاکستان ته د عدم اعتماد او د تورونو نه علاوه څه میلاو نشو. دې لړکی د بهرنیو چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې د امریکې ولسمشر د ټویټر د لارې سختې نیوکې کوي چې کومه صحیح طریقه نه ده، ولې چې د پالیسو اعلانولو په اړه د امریکی انتظامیه خپل یو طریقه لري.
یہ صدر کی طرف سے جو بیان ہے یہ کافی سخت تنقید ہے.
د امریکی د ولسمشر لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو دا په پاکستان سخت تنقید دی، خو زما په خیال دا یو طرفه دی. دا خبره سمه ده چې د پاکستان پالیسی د امریکی پالیسی سره په مکمله توګه سمون نه خوري. د دواړو په نقطه نظر کې فرق دی، خو د فرق باوجود دواړو په تیرو وختونو کې یو بل سره کومک کړي او د یو بل لپاره مددگار پاتې شوی. دا یو طرفه بیان به موږ غیر دوستانه بیان گنو چې د څل وجه بعد پاکستان او امریکې په اړیکو منفی اثرات پریوزی.
هم دیلر کې بخوانی سفیر رستم شاه مومن سیاتوی
د دې بیان یو منطقي نتیجه بدایي چې پاکستان به چین ته نور مور لنډیږي. دا خبره چې کوم د امریکې د مفاد خلاف ده، او دا خبره ده چې پاکستان به نور هم کوشش کوي سی پیک چې کوم نه نو د عملی شي، ځکه چې امریکا د سی پیک مخالفت کوي.
د امریکې ولسمشر تیره ورځ ویلي وو چې امریکا په تیرو 45 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړي. امریکې ولسمشر تور لګولي چې پاکستان وسلوال ته پټنځایونه ورکړي چې له وجې افغانستان کې وسلوال ته کومک ملاویږي، خو نور به داسې نه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر ټرمپ پرون ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا اربونه ډالر مرستې خوړلې، خو په ځواب کې یې له امریکا سره دوکه کړې ده. خبریال او د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د پاکستان او امریکا اړیکې نورې هم خرابې کړي او د افغانستان مسلې ته د یو حل لټولو چارې نورې به هم ستونزمنې کړي. له نوموړي سره زموږ همکار هارون باچا مرکه کړې ده.
ولسمشر ٹرمپ کی کم شہرت تے او کم طریقہ مند نے آغا دا ٹویٹر مند خپل خیالات اظہار کی او دا ہو یو عام خبر اشوا اس خود پاکستان میں حوالے سره چې دینو دا پالیسی ډیر سخت ده، او یو اشتما گس مند چې هغه پالیسی اعلان کړی او نه کی خو تقریبا پاکستان باندې سخت تورونه لګولې. خدا دې چې بیا اکتوبر کې کله چې پاکستان فوج دا وو کله چې دوی دغه یو کینیډا سړی او دغه امریکایي ښځه او دغه درې بچي هغه را خلاص کړو د حقانی شبکې د قبضې نه او عملیات یې وکړل، نو هغې نه پس خو بیا ټرمپ د پاکستان ډېر تعریف کړی وو. نو ما په خیال باندې اوس هغه نه هر قسمه توقع کېدی شي، ځکه چې ټرمپ داسې ښکاري چې هغه په زور باندې کار کول غواړي. خو دې طریقه باندې داسې پیغامونه نشرول په یو هیواد باندې داسې تور لګول ډېر یو عجیبه طریقه ده. ما په خیال باندې سوله چې دې سخت خبرې کوي دومره پاکستان بیا سخت جواب ورکوي.
خارجه وزیر پاکستان به وته جواب هم ویل دي. اکسل ملک خودله د خارجه چارو وزیر چې دی خواجه آصف هغه بیا ویل دي پرون هم په ټوټه رغم یو بیان کې ویل دي چې بیا یو شخصي ټي وي سره خبري کړې دي چې د پاکستان حکومت په زرد چې د رښتیا او افسانې ترمنځ توپیر نړۍ ته وخیر د رښتیا څه دي افسانه څه ده د کار په حکومت څنګه وکي تاسو په نظر
او دا تورونه لګول بیا دا جواب ورکول دا خو به یو کار برواني نو دا خو بیا عملی کارم نه کیږي، صحیح طریقہ مانے تعاون نه کیږي. حالانکہ پاکستان چارواکی دا ہوئی چې کله امریکایي حکومت چارواکی دوی سره ملاقاتونه کوي یو بل سره د دوی سفرونه کیږي، نو په هغه کې د امریکایانو رویه ډېره ښه وي. نو دا یو عجیبه خبره ده چې ټرمپ کله نا کله یو څه وي او د هغه وزارت خارجه سټیټ ډپارټمنټ یا پینټاګون خلک فوجي د هغوی چې کوم قمندانان دي هغوی چې دین واقعي دونه زیات پاکستان ته خپګان نه کوي. نو دا اوس کته به شي چې اړې کې په کوم مخه دي خو ما په خیال باندې بس د پاکستان او د امریکای اړیکې اوس خرابې دي او په دې کې د خوال امکانات ډېر کم دي.
خو دغه د افغانستان مسلې تک راشو ریمنا صاحب چې امریکا هلته کې پوځ هم لري او د پاکستان کردار بیا هم په دغه د مسلې د حل په برخه کې مهم ګڼل کېږي نړیوالې مهم ګڼي نو امریکا ګنې دا کولی شي چې په یو وخت افغانستان د مسلې ته یو حل هم وګوري او پاکستان هم بیا داسې په سختو خبرو ګنې ناراضه کی.
نو امریکایانو خو اصلي مقصد خو همدغه دی چې افغانستان کې هغې کامیابي حاصله کړي ځکه چې شپاړس دولس کاله وشو اوس دا نوې پالیسۍ کې خو هغوی ډېر زیات تاسو ته بمباری کوي او نور فوجیان هم لیږلي دي خو هلته کې دا کار ډېر مشکل دی په افغانستان کې او پاکستان که هر څومره تعاون وکړي خو افغانستان مسله چې دی نو هغه حل کول ما په خیال باندې داسې په اسانۍ باندې نه کېږي. اصلی خبر دا چې پاکستان دا وی چې د فوجي حل نشته د خبرې په کار د طالبانو سره خپل طالبان هم انکار کوي خو زیات چې کوم خبره پاکستان نه مني هغه د هندستان اضافي یو کردار دی په افغانستان کې. امریکا اوس چې پاکستان سره کوم مرستې کوي مخکې خو ډېرې وې خو اوس خدا امداد ډېر کم شوی دی زړې خبرې اوس نشته د امریکې پاکستان باندې اثر ډېر کم شوی دی.
تزمج رغله مشال ریډیو څخوري په امریکا کې د افغانستان سفیر حمد الله موهيب هم په دې اړه څرګندونه کړې. نوموړي د امریکا ولسمشر لخوا د پاکستان په اړه د تازه څرګندونو هر کله کړې ده. ملالی بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستیو څرګندونو هر کله کوي. د ډونالد ترامپ د خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمد الله موهيب له ازادي رادیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی موهيب پاکستان ته په اشاره ویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي خو تر اوسه پورې هم هغه ځالي د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یو یې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بل یې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. زموږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
د دسمبر په 28 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ او ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې یو شمیر ډلو چې ځینې خلک او دولتونه ورته سخت دریځ ډلې وایي په هغه هیواد کې سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو یو پخوانی سیاسي اتحاد هم بیا بحال شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه نه دي رجسټر کړي. دا چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د هغو هیواد په سیاست کې د دې ډلو رول ته څنګه ګوري مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
تیر کال په پاکستان کې ځینې نوې ډلې انتخاباتي سیاست ته داخلي شوې چې پکې د لشکر طیبه وسلواله ډلې د مشر حافظ سعید ملی مسلم لیگ او د حرکت المجاهدین ډلې مشر فضل الرحمن خلیل د اصلاح وطن ګوندونه د ذکر وړ دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ګوندونو په توګه دا ډلې نه دي رجسټر کړي خو دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل کسان د خپلواکه یا آزاد امیدوارانو په توګه زمینی ټاکنو ته ودرول. هم تیر کال د دسمبر په نیمایي کې پنځو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نوم پخوانی اتحاد بیا بحال کړو. د پاکستان په سیاست کې دا پرمختګونه پر داسې وخت شوي دي چې سخت کال په هغه هیواد کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه هیواد هغه سیاسي ګوندونه چې نظریاتي بنیاد یې یا خو سیکولر دي او یا روایت خوخي دي دغه نوو اتحادونو او ګوندونو ته په کوم نظر ګوري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب صوبې جنرال سیکرټر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایروای چې دغه مذهبي اتحادونه او ګوندونه له پخوا راهیسې زموږ سیاسي مخالف دي او کله هم چې د افغان جګړې له کبله نړۍ او ریاست د دغه مذهبي قوتونو تر شا ودرېدل سیکولر سیاسي قوتونه کمزوري شوي دي.
پاکستان پیپلز ګوند یو سیاسي ګوند په توګه د داسې ډلو د رجسترولو هم خلاف دی او د دا ډول اتحادونو پر ضد موږ مخکې هم په ټاکنو کې برخه اخیستې او مخمو یې نیولې او اوس هم موږ د دوی پر ضد په انتخابي او ټولنیز کچ د خپلې نظریې مطابق هڅې جاری ساتو. موږ د مذهبي سختدریزۍ، ترهګرۍ او منافرت پر ضد وو یو او بیا به هم یو.
خو د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر او د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر مشاهد الله خان د مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته د یو سیاسي خطرې په نظر نه ګوري او زیاتوي
ولس که دغه مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته رای ورکولې نو ډېر پخوا به دغه کار کړی وي او دوی به په اقتدار کې راوستي ول. موږ دا منو چې دغه مذهبي ګوندونو یو ځانګړی کردار دی او په راتلونکو وختونو کې هم وي. دوی په ټاکنو کې دومره رای نشي ترلاسه کولای چې د مسلم لیگ غوندې یو ګوند تر فشار لاندې راولي. دغه ګوندونو د سیاسي او جمهوري رول موږ مخالفت نه کوو خو د پاکستان ولس کله هم دوی ته انتخاباتي یا سیاسي عزت نه دی ورکړی او بیا به هم ورنکي. که څه ډلې یو څه خلک راغونډ کړي او بیا د حکومت پر ضد وپاروي نو د دې دا معنا نه ده چې ولس به رائے هم ورکړي.
خو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مرستیال مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشي دغو مذهبي ګوندونو ته د یو سیاسي خطر په توګه نه بلکې د یو ملګری قوت په سترګه ګوري. د دغو ډلو خپل یو سوچ دی او په هغه سوچ څوک قدغن نشي لګولی. موږ دوی ته د یو سیاسي ملګري په سترګه ګورو خو دا د ولس خوښه ده چې چاله رایه ورکوي او اقتدار کې راولي. خو د پاکستان ولس په مجموعي توګه د مذهبي سخت دریځۍ د سوچ خلاف دی او چرې هم داسې سوچ نه دی خوښ کړی. متحدہ مجلس عملی او مذهبی سیاسی اتحاد دے چې د 2022 کال په ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې اقتدار او په قومي اسمبلی کې لسګونه څوکۍ ترلاسه کړې وي. خو حافظ سعید او فضل الرحمن خلیل امریکا ترهګر ګرځولي او د تیر کال په نومبر کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو ویان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سختدری دو ډلو په هیڅ صورت د رجسټر کولو پلان نه لري.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په مومندو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي د سیمې زیاتره ښځې شناخت کارډونه نه لري. دوی له همدې امله غوښتنه کوي چې حکومت دې سیمې ته د وګړو د رجسټریشن ادارې یا نادره موبایل ټیمونه ولېږي چې د دوی په خبره د سیمې اوسیدونکو وکولای شي تر راتلونکو عامو انتخاباتو لمخه شناخت کارډونه ولري. د نادره چارواکي وایي که پولیټیکل نظامي او ورته ووایي چې د سیمې کلو ته ګاډي ولېږي نو دوی به دا کار وکړي. شانواز سرګزای نور حال راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد له خوا غوښتنه شوې چې د راتلونکو عامو انتخابات وړاندې د پسیمه کې نادر محکمه ټول ولس رجسټر کړي چې د ووټ د اندراج نه څوک هم پاتې نشي. په یو غونډ کې د یاد ګوند انفارمیشن یا د معلوماتو سیکرټري جان ولی خان وویل چې لا هم ډیر خلک داسې شته چې د ووټ او شناختی کارت نه محروم دي.
نو چې دار تعلیم یافته سړی نه پوه سړی نه هغه خپل ډرس چې کم دی هغه نشي ټکول. نادر والا خو ډیر په دې خبرو کې بډې غفلت کې دي. تقریبا 70% کسان په کوډیګرې کې گیر دي. هغه لپاره حل دا دی چې د علاقه تحصیلدار تاغه ملک صاحب دستخطونه وکي او نادرم قبول کي. او
د یادګون ډیپټي جنرال سیکرټري محمد امین وای چې په کار ده چې د نادر لخوا د رجستریشن شرطونه هم آسان شي.
لوکل خلکو د پاره بچ کم دي 18 گریډ ملاويږي. د انبار سړیتا یا د پندلای سړیتا یا د دانشکول سړیتا او بدل 18 گریډ یا پی جن یا بین پی جن دا مسلم زم چې غني د عوامو لپاره د فائدې نه ده. تصدیق داس یو سیس دي چې ته یو سړی نه پیژنې غلې سو کلو کین.
او د پیپلز ګون یو غړی ارشد بختیار وای چې هغه حکومت ته ویلی هم وو چې په انبار پندلای او نور لرو پرتو سیمو کې د نادر موبایل گاډي وګرځوي خو لا هم دغه غوښتنه نه ده منل شوی.
جوړ زمنګ چې کوم ای پی اس هبو هغه هم لګیو کوشش وکاو چې ردوې ته موږ د فیسیلیټیز ورکو دي نادر موبایل چې کوم دی کنه پندلای شولې دلته ډیر زیات تکلیف ته خلکو ده. تقریبا نیم پنیم زنانه ده شدي بلکې نیم نیم زیاتی چې دا غوي کارونه نشته دي.
بل خو د نادر د محکمې یا کوون دفتر منیجر اشفاق احمد وای چې هر کله که هغه ته د دغه ولس لخوا د موبایل ګاډو لپاره درخواست ورکړې شو او پولیټیکل انتظامی هغې ته وینا وکړه نو هغوی دغه سیمو ته د موبایل ګاډو سهولت ورکولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگوسه
دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې له پولیټیکل ایجنټانو څخه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډول په صورت کې دی هلته د څومره پولیسو او تاڼو ضرورت دی په اړه معلومات ورکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې دوی تر اوسه په دې لړ کې څه کړي دي. هغه وایي
په دې حواله سره فوټو سیکریټ مختلف ورکینګ شروع کړی وی ایمیج نه ها په دې کې انفارمیشن اخستل شوی وی چې هغه کې تقریبا 45-46 ټونې دلته نه ریکمند شوی وی خو هغه سلسله کې فوټو پارلمنټریانس په دې باندې اعتراض وو. د ایمیج پارلمنټریانس سم مشورونه ملکونه ها په دې باندې اعتراض وو. هغه ایمیج دا فیصله ری ویزټ کوي او اکارډنګلی به تاسو سره شیر شي.
په سویلي وزیرستان کې د هر سب ډیویژن په سطح تاسو د څومره تڼو قائمولو تجویز ورکړای دی؟
اره علاقې خپل ډاینامیک پودے کے مختلف فیکٹرز بھی آبودی بھی ایریا بھی کرائمز بھی آگے حوالے سے ڈیسیژن جدید دے فیصلہ کری چونکہ ساؤتھ وزیرستان کے انٹرنیشنل طوفان رو والوں تبیر رو والے وا لاس کو لپ کی تیر دی وہ سارے کے خالق ریہیبلیٹیشن لا گیا تھا ریٹرن آلموسٹ کمپلیٹ خالق ریہیبلیٹیشن لا گیا تھا نو آگے دے ابودے د کرائم ریٹ او د علاقے حوالے سرا وہ دے دے تعین کیجی او تو سدا پتہ دو چسا وہ وزیرستان از 1/4 آف دا ٹوٹل فاٹا 1/4 دے ٹوٹل فاٹا دو نو دے وجہ وہ تقریباً 1/4 جو سمرا پو فاٹا کی جڑی اگے 1/4 ودل تبے جڑی جی
پسولی وزیرستان کشبا دے پولیس فورس دا نوی برتی کولو سرتیر یو شمراس چمرا وی
دا فیصلہ چ دو دا نہ دے مو پلے ول دو دا دیر ہائر لیول فیصلے دی دے فاٹا ریفارمز پو حوالے سرا مختلف خبرے پلا گیا دی دا فیصلہ چون کہ مو پلے ول نن نادو داو د فاټر ریفارمز چکیما کمیټي اکشن کمیټي جوړا شوی دو دا ا ډیسایډ کوي دا ایمیج لیول فیصله نه
دلته د تجویز شویو تڼو تقسیم په کوم بنیاد باندې شوای دی مینا باندې وکای لږ وضاحت را توکای
چې دلته یو ورکینګ شوم ډیر سرسری ورکینګ شوم چونکی ایمیج نه انفارمیشن ډیر په تا دې کې غشتل شوی وي خو په هغه باندې د کوم ها او دلته فاټر پارلمنټریانس خو په دې خبره باندې اعتراض دا ا دې وجه دا فیصله میجر ریویزټ کوي او میجر نه چې بیا انفارمیشن کلا غوړی میجو اکارډنګلی بیا دا فیصله ریویزټ کوي بیا انفارمیشن سره شیر کوي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک چې د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود پښتون ته ځوابونه ویل. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی او د پبلیک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان اڅکزی وایي د صوبې په زندانونو کې له قیدیانو سره غیر انساني چلند کیږي او باید د ده په وینا د حالت بدل سي. نوموړی زیاتوي د صوبې په جیلونو کې افغان کډوال هم په غیر قانوني توګه ساتل کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. مجید اڅکزی دا خبرې د کوټي په جیل کې د یو مجرم په تور کې د جرم په تور کې د اوو میاشتو بند لتیرولو وروسته له مشال رادیو سره په کوټه کې خبرې کړې دي. له هغه سره مرکه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین کړې ده.
که په دا اوس دنیا کې زه دا بیان وکړم هیڅوک به نه ومني. د 270 کسانو په جیل کې 400 کسان شنابونه نه وو، د چرنګ اوبه نه وې، پنکان نه وو، بجلی نه وو، دوایی نه وو. قیدیانو غاښونه په میخوښ شل. په ټوله نړۍ کې د حیوانانو دپاره هم یو قانون شته، مګر زموږ په جیلو کې د انسانانو دپاره هم قانون نه وو او زموږ قانون 128 کال زوړ قانون.
دلته زه دا پوښتنه کوم، تاسو څه اصلاحات راوستو؟ قوانین مې ورته جوړ کړه، څه مې وکړه؟
مشرب دا خواری وکشل په جیل کې گو کم سے کم یو سړی زوی که په جیل کې د کور د خوا دا قدر بے غم دی چې گو دته په ډوډۍ ملاوی ډاکټر بورته موجود دی اسپیتال پوری تکستا وهل بنی کیس به درې ورځې پر رسیږي چې زرا وتلم کم سے کم دا قدر وو کز ما بعد به تی ورس پښتنه وکي نو دا کم اصلاحات چې موږ اوستل د تسل بیشت مطلب لکه د کیدی جرمانه چې دا سرکار ادا کوي په شپږ تبرې چې په کیدی کیس پیسې لکیږي کنی دې په ضمانت پیل کیږي په یو معنا ته څلوېشتي په بل معنا چې ورته وګورئ دوه نیم سوه اصلاحات وصول د جیل وزیر بلام نه په 2013 کې با اختیار اداره سول.
یو پښتنه دا کوم چې کوم وخت تاسو جیل ته ولاړئ څومره افغانان په جیل کې وو؟ دا وو په څال کې دا وو سر څه ډول چلن کوي وزیر څنګه
وو؟ افغان چې دی دا د دنیا یو کوک نه لري. د بارډر پاس په نامه باندې راوستلو په جیل کې یعنې چې ته بارډر پاس یې ته ماجر یې ته پلانا یې حالانکه مایده سوی ده د ته یو کارډ جاری کیږي نه هغه کارډ په دې صوبه کې آزاد وطن او کم مسافر خلک زموږ په دې وطن کې اوسي هغه ته په لس په 15,000 روپۍ ورکوي په هسپتالو کې چپی پروي مور خور بچانې په هسپتال کې دي سړی په جیل کې ناست. بارډر پاس قانون دا دی په 24 غنټې کې بدای ته در بارډر پاس یې 15 میاشتې ښنه ویلو پیسې جن غوښتلې. په ټول دنیا کې د بارډر پاس لپاره هیڅ جرمانه نشته مګر دوی د پاره
مجد خاص با خپشتن دا چې څومره کسان به تاره خوش کړم
مطلب څو تازه دی اوس اندازانه راته لګیږي په جیل کې ډېر بارډر پاس افغانان نه دا به 15 کسه اوس نه پات دا به سیم سویچ پر یو وخت کې به دا تعداد 400 تم رسیدلی
تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوي دي احمد شاهزمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
پاکستان لاغ ورسته تیر شپه د دې هیواد ته د امریکا سفیر ورغوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې له پاکستانه د اربونو ډالر مرسته راګرځولو ګواښ وکړ او دا هیواد ترګرو ته په خوندي پټنځین ورکولو تورن کړ په اسلام آباد د امریکا سفارت یو ویان پخلی وکړ چې سفیر ډیوډ هیل د پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره ورغوښتل سوی و خو نور تفصیل په ډاګه نه کړ په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلی پاکستان تر اوسه په دې هیواد دوه ترګرو په ټنځینو لمانځه نه دی وړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي افغان سفیر حمدالله محب تېر ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ دوه خبرو هر کړی وکړ چې وايي په پاکستان نور پوځي مرسته بندوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې پر جماعت داوا او له دې سره پر تړلونکو ځینو نورو ډلو بندیز لګولی او د دوی پر چندر ټولولو او غونډولو یې هم بندیز لګولی دی د دې حکم سرغړونه کوونکو باندې به 1 کروڑ روپۍ جرمانه لګول کیږي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ د هسکمین ولسوالۍ په ګورګوري شنکې او انګور سیمه کې د کډو ځواکونو د هوایي همتکنیو بریدونو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیر شپه یو ځل بیا خونړۍ بڼه واخیسته او د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د احتجاج په 15 ورځ د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي په ټولنیزو رسنیو په یو خبر سوي ویډیو کې ظاهرچان په قادر جان سیمه کې پر تاڼي برید کوي په ایران کې د مظاهرې لمړی په مشهد ښار کې د دسمبر پر 28 نیټه د یو شمېر شیانو د بیل وړېدو له وجې پیل شوې چې وروسته یو شمېر نور سیمو ته هم وغځېد
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه اعظم وړاندې کوله اوس هم تاسو د مشال رادیو اونې خبرونه رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربا نجیب عامر دی د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي
د مشال رادیوي مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي
د مشال رادیوي مجله په تشپېته مګنه کې درته هر کله وایم دا غنمو دیوی شاعری او یو سندرغاړي خبرو ته ځانګړې کړې ده سندرغاړي نعیم توري او شاعری او لیکوال هما ظفر احمد زی سره غږیدلی یو شاعر او سندرغاړي له پیړیو راځي د یو بل سره نوک او ری په هیڅ پاتې شوې دي که شاعر د لفظونو نه تصویرونه جوړ کړي دي نو سندرغاړي بیا دغه تصویرونه لا نور روښانه کړي او ولسته په داسې انداز کې رسولي چې بیا یې نه منل ناشونی وو نو پایل د شاعر له خبرو هما ظفر احمد زی یو افغان لیکواله او شاعر ده د افغانستان دغه لیکواله او شاعر په کډوالۍ کې لوی شوی او د وطن نه لری ژوند کړی دی د وطن نه د دوی لریواله لا هم ختم شوی نه دی دا لکه مهاجر مرغۍ د وطن سندرې وایي خو د وطن له خوږو بې برخې پاتې شوی ده په افغانستان کې د خزینه لیکوالو او شاعرانو شمیره دومره ډیره نه ده خو چې کوم انجلۍ قلم پورته کړی او کورنۍ د ملاتړ په توګه په شا ودرېدلې نو بیا هغوی ځان خامخا ځلولی دی په همدې قطار کې هما ظفر احمدزی هم ولاړه ده موږ د مجلې لپاره له هغې سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې وروستي کارونه یې څه دي
مننه خوشاله اوسې نجیب جانه دا چې بیا دې له مانا یادونه وکړله او زه مو په یاد یم په لومړی سر کې خو به خپل سلامونه خپلې نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړم او بیا دا چې په دې وروستیو کې تقریبا بس هماغه د شعر او د الهام سلسله یې خو دې وختو کې دې وختو کې یا د چا خبره دی الهام خاپېرې له موږ خپه ده داسې نه وي مې څه نه لیکلي منتها بعضا کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو غراسي نو بیا دا لنډی قصه ته ما دا ځلې کوشش کړې چې وخت ورکم د شعر وروسته البته د هغه شعر کتاب د چاپ نه وروسته تاسو به خبر یاست ما شعری ټول بیا یم د رښتینی لارې د یو کاروان په لټون چاپ سواله مکمل شوه نو وروسته دغه نه د ما نظر دا ده چې زه لنډی قصه نثر تم صنعت باید کار وسی لنډی قصه ولیکم او په لاندو قصو کې هم زیاتره موضوعات داسې دي چې دا د ښځو د ژوند یا د ټولنې د ناخوالو یا مشکلاتو کوشش شاد شمې دا ده چې داسې یو موضوعات راواخلم خو ما سره داسې ده چې هغه لنډو قصو کې هم لکه الهامي شکل لري نو هغه بیا منتظره یم ناست یم چې کوم د الهام ښاپېری راشي کوم خیال راوړي او بیا زه څه ولیکم
څه ډول حالاتو کې شعر لیکئ داسې ښکاري لکه په دې باور یې چې شعر اله لیکئ چې کله تاسو باندې الهام راشي اسې قلم نه راخلئ نه کینئ چې خامخا وزنن شعر لیکم نو هغه څه رقم حالاتو نه تیریږي تاسو چې کله یو شعر لیکئ
تاسو دا نه چې بیا نه چې جبري فکر کوم چې شاعرم شاته جبري طریقې سره داسې چې کینی او په مغزو زور راوړي چې زه د باد شعر ولیکم نو خای چې هیڅوک هم دغه حالت سره مخ نه وي هر شاعر هم دغه دا ولري هم دا وایي چې مطلب هغه د الهام دا خو داسې د فزیکل د ټولنې دا د ټولنې چاپریال ماحول شاوخوا ټول دغه د موږ لپاره موضوع ده هم دغه د موږ لپاره هم شعر هم راوړي هم د خوشحالی خبره او هم د خدګان خبر خو متاسفانه تاسو سره باید وایم چې موږ ټولنه اکثرا د ناخوالو پیغام راوړل کیږي د ځور د پیغام نو بیا په حالت کې په صورت کې کله ناکله دا شي چې هغه موضوع یو هغه واخیستل شي د ټولنې له چار چاپیریال نه نو بیا په صورت کې بیا کله کله دا شي چې یو ناڅاپه ولیکم
صحیح کله چې یو شعر لیکئ نو دا نارینه چې وي د دوی شعرونه داسې وي چې د ښځو ستاینه کوي اکثره خلک یو د غزل یو تعریف تام کوي د ښځو سره خبرې تاسو چې کله یو شعر لیکئ نو نارینه ښکلا پکې ستایل شي
داسې ده چې په دې برخه کې ښایي چې د هر چا خپل نظر هر لیکوال هر شاعر کله چې کوم وخت یو څوک شاعري ته شروع کوي اول په خپل محور په خپل ذات کې ګرځي خپل چار چاپیریال کې ګرځي نو تر هغه خپل حدود پورې چا سره چې امینه لري یا څوک په نظر کې هر حساب شي نو غوی زیاتره هغه خپل هغه په کې راوړي خو ما پر اوسه د فکر نه کړی چې زه د خاص یو نارینه ته ستاینه وکم او شعر دی وایم دا نه پیګم چې تاسو څنګه ارزوي یا نور اوریدونکي څنګه ارزوي خو د ما زیاتره هغه په لکه ماته چې څومره دغه ده واځي د ما شعرونو موضوع مجموعي لکه ټولنی دی نو کاره کې راغلي به وي چې دایسي ما زیات خاص فکر نه وکړي کې دایسي د نارینه واستاینه مون کړي
یعنی پښتنه نام مخه دا و چې د شعر چې کله لیکای نو سم محدودیتونه وي تاسو په مخ کې چې دا شعر زدا سن لیکم کوي ولیکم کورنۍ بسوي دوستان بسوي وی لیکم وین لیکم زړه نازړي کله کله
د کورنۍ تر هغه کوه مملک هغه محدودیتونه له هغه کوه ما نو زله هغه محدودیتونه نه اوس ځان وټلای غنم ځکه په شروع کې په ابتدا کې هرې پټولنه کې په خصوص کای زمون میرمنو زمون خزینه زمون جنو ته دا مشکل وی هغوی ته د هر څه حد ټاکل سوی وی یو هغه دغه خبره حلقه یې تر توکړي چې تر دغه حد افغانه شتلې دغه نه هغه جرأت دغه نه هغه صلاحیت سلب کړی وی هغه که څه هم پزړه کې لري په ذهن کې لري هغه د هغه القینه نه فراوتلای مطلب همدغه وهم کې چې آیا ټولنه بچوي آیا کورنۍ بچوي آیا خلک بچوي ولې زه فکر کوم چې زه له دغه حالت له دغه محدودیتونو نه راوتیم او په ډاډه سره لکه په ډاډ سره زه خپل شعرونه په لومړي سر کې خپل کورنۍ سره مثلا کورنۍ غړو سره شریکوم ولې لیکنی سره شریکوم او دا چې وو دا هم تر یو اندازې پورې ما په زړه کې وی او د خزینو په لیکنو په شاعری په هر کړوړ باندې ډیر زر غوته ورته نیول کیږي ډیر زر ورته دغه کیږي په داسې حال کې چې کوو ګورو شاوخوا د مونږ نارینه شاعرانو لیکوالانو داسې موضوعات لیکلي چې هغه په یادونه شعر دغسې بڼه لري لکه کوم نارینه ته چې ویل سوی خو لیکه په ښځینه شاعرانو لیکنو په هغه کې معمولي هم داسې څرک راځي چې دا نو هغه باندې ډېر زر دی تاسو خبره تاییده هم ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي. نو د دغه اندازې زه هم لږ زره داسې یو څه اندازه زه هم ښکاري یم، البته د کورني ماحول نه نه، د باندې د ټولنې نه، ټولنې خلکو نه، چې خو زیات کوشش کوم چې د دې محدودې نه ووځم، ځکه چې د نوښت لپاره، د ټولنې د ښه بدلون لپاره، د نورو لپاره، د لارې د هوارولو لپاره، نو یو کس باید لږ بغاوت وکړي، نو کله کله لږ باغي حرکت کوم.
په دې هیله چې هغه ملاتړ او هغه مینه چې د کورنۍ نه تاسو ته ترلاسه کیږي، زموږ ټولنه هم هغه مقام ته ورسیږي چې ستاسو شعر ته، ستاسو شخصیت ته، یا د هر لیکوال، د هر شاعر شخصیت ته په ماغه نظر وګوري. ستاسو په شاعرۍ خبرې روانې دي، نو خوند به وکړي ستاسو نه څه واورو، څه غزل، څه نظم، څه چې ستاسو خوښ.
نو مطابق دې تاسو د وینا تاسو ویلې د فکر کوم په دې شعر کې به داسې څه ناڅه داسې څرک لیدل کېږي، دا به تاسو سره شریکم. نو د شعر سریزه ده د بخت کرښې. د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، هغه د زړه قاتل د زړه قرار و دوباره. پسترګو کې څو هیلو ټوکول ګلو نظر کې، پسترګو کې څو هیلو ټوکول ګلو نظر کې، د دوه زړونو د مینې یو اظهار و دوباره. لسترګو نه یې زار غوړېدلې دوه نرګس وې، لسترګو نه یې زار غوړېدلې دوه نرګس وې، خوږ د سترګو جنگ په بڼو وارو دوباره. سیلې وهلو څانګو غوړول ګلو نه بیا، سیلی وحلو چانگو غڑول گلو نبیا، راغلی پریس پرلی و نو بہارو دوبارا. رقیب و فاصلے وی ترمنز غرون غرون، رقیب و فاصلے وی ترمنز غرون غرون، بی وسی و دو وقت حغا تکرارو دوبارا. دگول تگی دندر وم دباران پا تما تما، دگول تگی دندر وم دباران پا تما تما، دا وخت هم هغستړی انتظار و دوباره. تیار خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، تیار خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، د هجر هغه شپه هغه سهار و دوباره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره.
ډیر خپل غزل او ډیر زیات ما خوند ته واخیست، او د داسې غزل اوریدونه پس سره وی چې دې شاعر ته چې واز شعرونه لیکا نصر بده هم خوږ وی، خو د لاره هم پر نه دی.
مننه، خوشاله اوسې، بس ګور ونه چې د لاره تر کوم سرحد پورې ادامه لري. کله کله فکر کوم چې نه، دا به دما وروستۍ دغه وي کتاب وي، او زه شاید چې نور ونه سم کړی، خو خیر دا خپل خپل وخت خبره وي، ګورو به چې څه کوي.
ډېر ښکلی غزل، ممکنه وینو تاسو ته یو بل غزل هم تاسو نه اورېدی شو؟
ولې نه، په دواړو سترګو. دلته یو بل هغه را سره ده چې وایي، هم یې لکلي هم له ښاره ستړي، یما د ژوند لدی بازار استړي، یما د ژوند لدی بازار استړي، هم یې خرڅلاو هم خریدار استړي. نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی لټکرار استړي، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی لټکرار استړي. ژوند سمندر لکه کیشته موجو کې، یم د موجونو له تکرار استړي. او دنجونو ژوند خو پکې یو شان دی، دنجونو ژوند خو پکې یو شان دی، هم یې لکلی هم له ښار ستړي. لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې، لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې، یما د تورې له هر وار ستړي. او دلته هر څه بدل کې بیا لري، دلته هر څه بدل کې بیا لري، دا معشوقې له مفلس یار ستړي. د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل،
د سیند چپو پتلو راتلو کې وویل ستړي لمنځ حمله کنار ستړي ستړي لمنځ حمله کنار ستړي.
ډیر ښه غزل. او د چا شاعري مخ خوخيږي هما جان؟
مجموعی طور باندې فکر وکړو ځینې هغه لوړ شخصیتونه د لوی فکر شاعران لیکوالان لیکوالان هغه خو ماشاءالله د ټولو د نظر او لکه مونږه د مشرانو یا استادانو په تیر دي. نو په مجموعی ډول باندې که زه وګورم هر هغه شعر چې لکه زړه ته لاره پیدا کړي که هغه د نوي شاعرانو دي که هغه د پخوانیو شاعرانو دي داسې چې په یو لوست او په یو ځل باندې په هغه هغه پیل نه سړي زړه ته داسې یو احساس ورکړي یو ترک یې پکې پیدا کړي نو ما ته هغه شعر خوند راکوي هغه که د پخوانیو شاعرانو وي که د اوسنیو شاعرانو وي. نو صرف یوازې هغه د شعر کیفیت او کوم هغه چې هغه ماته ډېر زیات خوند راکوي داسې مشخص مې فکر نه ده کړی چې د چا او څنګه شاعري خو مونږ ته هغه شعر کوم شعر چې زړه ته لاره پیدا کړي هغه شعر مې خوښېږي.
صحیح. اوس به راشو ستاسو نثر باندې که یو څه خبرې وکړي. تاسو وایئ چې غواړئ لنډې قصې ولیکئ او ډېرې ولیکئ. د نثر کې خو تاسو مخکې هم کار کړی، ستاسو یو ناول چاپ شوی ماڼوګله، نو د نثر میدان ته ولې د شعر نه کډه کول غواړئ یا تلل غواړئ؟
که ووایم چې کډه نه ده کنه، لکه سړی چې په خپل کور کې یوې کوټې او بلې کوټې ته لاړ شي نو دغه خیال او فکر هم همدغسې ده. فکر کوم ماڼوګله تقریبا ډېر وخت مخکې د خپلې شاعري سره سره په څنګ کې د ماڼوګلې لیکل پیل کړي ول. نو یعنی مطلب دغه شعر او نثر دواړه له شروع نه را روان ول، خو دا ځل په خپله نه پوهېږم چې څنګه بعضې موضوعاتو ته زما پام شو چې هغه ډېرې لنډې لنډې وړې قصې ما ولیکلې. نو هغه شی بیرته د ما او یو ځل تقریبا داسې ما دوستان سره فیسبوک له لارې یو نیمه شریکه هم کړه، نو هغه ډېرې زیاتې خوښې هم شوې. نو بیا ما ویل چې دا اړخ هم ښه ده، په دې اړخ باندې کار کول پکار دي، نو ځکه نثر ته مې مخه راوړه.
څومره لنډې قصې به مو تر اوسه لیکلې؟
داسې زیاتې نه دي، یو متواتر دوامداره طور باندې مې نه دي لیکلې. مطلب کوم وخت کله کله چې داسې څه دغه راغلې ده ایډیا راغلی او کوم هغه فکر رالوېدلی نو هغه ما لیکلې دي. نو داسې ډېرې نه دي، تقریبا داسې یو تر پنځلس پورې به رسي. نو
په دې هیله چې څنګه په شاعرۍ کې مو نوم پیدا کړی همداسې نوم په نثر کې هم وګټئ، ډېر زیات خوشحاله شو. موږ له مو وخت راکه، ښه ژوند، ښه سفر، ښه وختونه درته وړم.
مننه ډېره زیاته تاسو نه ده چې وخت په وخت هم له مانه یادونه کړې ده او زه مو یاد نه ویشتې، نو دا زما لپاره د ویاړ خبره ده او ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه چې ماته مو وخت راکړ.
د افغان لیکوال او شاعری هما ظفر احمدزی خبرې مو واوریدې. نو موړې درته خپل شعرونه هم درو واورول، په همدې هیله چې خوان به مترنه خېستې وي. اوس ته یو سندرغاړي خبرې دراورو. نیم تورې د اوس مهال په سندرغاړو کې یو پیژندل شوی نوم دی. د کلیوي خوا د خو شاعرانو شعرونه سندریز کوي، نو له بلې خوا د پښتو د روایتي موسیقۍ لمنې هم نه ده پریخي. نیم تورې سره مو د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې درته هغه د خپلو وروستیو هنري فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
مننه نجیب عامر. زما خو د روجو نه مخکې د ساحل صاحب نهم ماښام البم و چې هغه په دې وړوکي اختر باندې هغه ته راغی مارکیټ ته. د دې نه علاوه موږ چې دی نو دلته یو ټی وی سره زه په هره اونۍ کې یو دوه ګھنٹې کینم، هلته په یو موضوع باندې خبرې ورسره د مختلف شاعرانو کلامونه ویلي، په هغې کې ولسیمي نظمونه هم وي، سندرې هم وي، او نور خدا خپل چې کم د ژوند منډه ده په دې لګیا مدل ته جی
د ژوند د کړهونو نه د روزمره د چارو نه څومره وخت پیدا کولای شي چې خپل هنر ته دغه وخت ورکړي ریاضت وکړي او د خپل دنیا چې د موسیقي دنیا ده دغه نه دغه ته پاملرنه وکړي کنه د ژوند روزګار در نه دغه موسیقي پاتې کړي خو نه ده
نه دا خو بس مازیګر یو غنټه پیدل ګرځید او یو غنټه چې د موسیقي نو دا دواړه چې دی په دې سودا نه کوم دا خامخا کوم وخت په یو باسمه او بعضی وخت یو نیمه ورځ پاتې هم شي لکه شرایط داسې شي چې ملګری شي مړې ژوندې شي حجره جماعت شي نو یو نیمه ورځ پاتې شي خو پاتې کوم نه
صحیح نو توری صاحب تاسو وی چې د موسیقي تر څنګ اوس لګیا د یو تلویزیون سره هم کار کوي دا د کوم تلویزیون دی استاد خبرونه په کیسه دایا د موسیقي خبرونه د تاسو په دې کې سندرغاړي راغواړي کده عام خلکو سره خبرې کوي
منګ په دې کې هنرمندانم راغواړو شاعر پکې راغواړو د کاروبار سره تړلې سړې راغواړو خدای هر بخش چې منګ تخکاری چې دا سړې ټولنې ته یو خپ پیغام ورکول شي نو هغه کس راولو د دې پروګرام نوم چې دی نو هغه خبرې اترې دي
صحیح
نو پدې کې موږ یو موضوع راوالو چې لکه ماشومان بسنګ روزي او دغه خوونه روزنه دغه تربيت څنګه ورکې یا د خزو د تعلیم په اړه کې یا زمنګ د چاپريال په اړه کې یا د روزګار په اړه کې مختلف موضوعات چې موږ ته مخ ته راځي نو هغه باندې موږ غوټه کو پاغه باندې باس کو
سین ایم توري صاحب تاسو بلیدلې په دې وروستیو کې د پښتو میډیا ډیره ترقی کړې بلا شی ټلویزیونونه راغلي دي رادیو غانې دي اف ام رادیو غانې دي نړیوالو رسنوي پښتو ته خبرونه شروع کړې دغه هر څه د پښتو موسیقي تصور کړه ګټه او رسوله کتاون
پښتو موسیقي خو چې دا ګرانه کړه نجیب جان دا چې لکه موسیقي دومره ګرانه نه و اوس لکونو ته ورسوله چې خلک په دې کمپیوټر کمی غانی جوړی یو خدا وش ګټه خو په دې ورسوله چې خکلامونه را مخې ته شي نو هغه په ولس کې بیداری را پیدا کوي لکه څنګه چې تاسو مشال ریډیو کار کوي یا د پښتو بی بی سی کار کوي یا لکه څنګه چې ډیور ریډیو کار کوي یا ازادي ریډیو چې دا یا شنا ریډیو د ډیر خلک را پارولې دي را زیر کړی دي خپل فزانې کړی دي چې من کم طرف ته روان یو زما په خیال چې کم په کم کامونه چې ترقی کوي نو هغه ترقی سره نقصان هم وي زما په خیال چې ګټه ډیره کړې ده
ډیر زیات مننه نیم توري صاحب او دمره ته وای چې راتلونکي کارونه مې کم دی پاغې کې د کوم شاعرانو انتخاب مو کړې سایل صاحب مو ډیر زیات ویلې دی راتلونکي کیسټ بم دغه سره کې د نورو شاعرانو کلامونه بم سندریس کوي
نجیب جان سایل صاحب خو هر کال وی کله کله پکې موږ داسې سب کال نک سی وا ټایم شي ما تیر کال بلکې اوس خود وکاله پوره شو نو کاروان صاحب مې ویلې او ټول البم فضل سبحان عابد صاحب مې ویلې او البم
ډیر ښه
په یوټیوب نیم توري 2014 په دې غو باندې پراته دي
صحیح
یوټیوب باندې دین علاوه چې د اوس پراتلون کې د فضل سبحان عابد صاحب ما یو البم تیار کړی دی چې هغه به موږ کو بیا د حمزه بابا مې یو بل البم تیار کړی دی
ښه
چغه به وایم نو فلن خدا مخې ته دی اوس کوشش کو چې نوی نور خیالونه راول نور خبرې راول چې جدتی پکې نو وخت پکې
صحیح نیم توري صاحب کیسټ چې خبروي مغه په خواني او طریقو باندې یو میوزیک سنټر ته ورکوي خبريږي کنه د مونږ اوریدلې په دې روسته کې چې د کیسټو بازار وې سوړ دې ته مجبور کلیپونه جوړ کې او یا د یوټیوب د لارې خبر کې تاسو د کومې لارې خبروي
زما خو نجیب جان زه په دې فکر دا وایم چې زما ما خو چون کې موسیقي نه پیسې نه دی اغستی قلم خو لکه چې زما دا کم البم دی دا زما ملګری په ایڈوانس کې لکه اوس عابد صاحب البم د نوغه یو کال مخ کې یو ملګری ویلو چې د خرچه به زما ای زما په ډیر رقم خرچه کیږي هم دا داسې وایي چې لکه 60000 روپے خرچو شي هغه ملګری ورکی او ټی وی غان او د انور حساب کتاب چې دی مفت ریکارډ کې نو هغه اډیو ویډیو دوانه شي کمپوز ټول زه خپل کوم ډیره د پوره موسیقي متز کوم چې رباب دی چې په کار دی دی چې فلانې شي په کار دی نو کمپوزیشن خو ټول خپل کوم خو دې د واک ځکن ور کوم چې بیا ورستو وایم چې بیا پیمانه نشي کنه چې د انصاف نه وشوي چې د کم شاعر وایمه د کاروان سے پوری میں شاعر تخپل خپل یو کلام اورول د چا د ست ته موافقی ست خوخ ده
صحیح
دما خوخ ده کنه ته به خوخوی کله غتر خوخ کی نو بیا وایمه
صحیح تورې سب یو وخت مدر سره مرکه کوله د کمپیوټری موسیقي د جدید موسیقي ناراضی نخ کار دی کنه اوس څنګه اوسم پخپل خبره ولړې کنه زړه مو کیږي چې کله کله تاسو په دې موسیقي کې کار وکې
او ډېر خپل سوال دی نجیب جان خو لکه زه به دا داسې چې داغي عمر نه دا د ماسخان استاد دا تقریبا د سمو د مخ کې ما پی ټی وی ته ریکارډینګ کوس حمزدا بابا کلام یو سایل صاحب د درد صاحب غالبا چې دا سینه بولو یو کلام هغه چې ما کوونو پاره کې ما ته ماسخان وی چې موږ دومره خواري په یو غانی وکړو هغه موږ اسمان توخي جو خدري میاشتې پس هغه غانه نه وی او چې محفل کې کینو نو بیا هم دار ته وای چې یاره من دی لیونه دی نادانی وای خدای دا څه زور ور جانان دی وړول مورتل ما چې ته استاد دی او زه مطلب تاسو مخ کې ډیر شاګردم پاتې شوم نو هغه وی چې پدې کار کې صحیح نو بیا راته بشر سے پرنګ استاد سړی وی چې دا لار پر نه دی لکه دا پځې روانه دا د انور سيزونه چې پدې کې تغیر راځي کنه
صحیح
نو یو داسې چې موږ وایو چې یو کورنی غوړی وی یو بازاري غوړی وی کورنی غوړی چې نو هغه
بس پځې دا تا ډیر خپل مثال ورکو پدې کې ډو بل خبره نشي کېده او نیم جان درت وای یو خو زه سیدا کمپیوټری موسیقي چې واپاږي کې لکه خو نرمندانو ویلي غزلې ویلي دی خو ځنې خو ستاغین عملان دي چې وګوري د فلمي سندري چې راغلي یا پم دي کې داسې داسې سندري ویل کېږي چې سړی په غوري دوم شرمېږي د سوک تی دا په فلمونو نه علاوه اوس په دې موسیقي کې دغه خلک رانه نه وته د مخنیوي ممکن نه ده
خو زه داسې وایم چې زمنګ یو خدای دې چې د هغه د لودیانو دور نه ونیسه او د تر خوشال بابا به داسې راکوزیږي د پیرنګي دور او زمنګ دی دور پورې راشي منګا میشه خوږی تر سکون یو زمنګ د خلکو پسترو کې منګ ازغیو حالانکه من ډیر خولي خلک یو د مینی خلک یو د دسترخوان د ملمستیا خلک یو نو دا یو داسې یو ټولنې چې هغه منګ د خپل کلتور د غنه وباسي
صحیح
دا اوس نه دا سې تیر شوی چې کله نن سلويخت کاله مخکې چې د افغانستان انقلاب شروع شو په پاکستاني فلمونو به تاسو کتلی چا کی څومره لکه هغه فلمونه بیا بچا کاته نه کنه لکه غنه څومره به پردګي و پکې
صحیح
نو من د دې همیشه دا سې خلک چې هغه وای چې کني یو معیاري شعر نه شي چې خلک خو خيار شي نو داسې شی دی راشي چې دا ټولنه چې دنو هم په هغه نظر وته کتلی شي چې لکه دا څوکیدار په کار دی دا ډرایور په کار دی د جلکار په کار دی د مزدور په کار دی د افسر نشي د دې پتلون وانه چې دې خپل نه ښکاری دا اوس نن دا د زمانو نه د موږ به د تاریخ پانو نه د تبګورو خو موږ به دې ته نه پریدو موږ با سکول کزوایم چې ما همیشه زغه ټپم نه وایم چې هغه د ما په چوکاټ کې نیوي
ولسته د منلو
ډیر مخوي هغه کلام تم او کنه پدی پيو پيو ټپ باندې سړې د پنځو کالو بدنامي
صحیح
نو په کار دي چې سړې په نظر کې وساتي معیار نه باور تر غرزونه او پیسو ګټلو تمنه د موسیقي شروع کړي موږ د دې انقلاب ښکار خلک یو مونږ به زوره به اسمانه به زمکه
مننه
او خلک یو تر اوسه پورې مونږ وړو پسی ګرځو
مننه نیم جان همدا سه نیک نام او سه د خپل لارې لاروي او سه څنګه چې بریالي وي همدا غ سه د بریالي او همدا غ سه د خو شاعرانو کلامونه بیا هم سندریس کی کور مو ودان چې مشال ډیو ته مو وخت ورکړ ډیره مننه
یو جان منن نجیب جان پتا سو فخر کوم او یاړم پتا
کزما خپل جانان سړې بد بل ڈولے تولی ور ختم زما دو خدای په ملک توی کتوی وا تا جواب راک خپل نصیب می جړ
دا نیم توري له خبرو سندرو مخوند واخیست له همدې سره د مشال رډوی مجلې د دې غنی وخت ختميږي بلونه با یو واری بیا د نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کیم تر هغه د لوی خدای پامن
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.